دخکار مسائل د زناورو دخکار کولو شرطونه: اول چې خوراک حلال وي، دویم چې وحشي وي، دریم چې په قدرت او تصرف کې نه وي. او دغه ښکار کول جایز دي، لیکن د ساتیری او لوبو په خاطر ښکار کول مکروه دي. او که په ښکار سره نور خلکو ته ضرر رسیږي نو بیا حرام دي. او د ښکار جایز کېدو لپاره څلور شرطونه دي: اول، ښکار کوونکی به هغه څوک وي چې ذبحه یې حلاله وي. د ښکار آله به هغه وي چې ذبحه کېدل پرې حلال وي، یعنې تیره به وي لکه غشی. خو که چېرته څوک ښکار په ځناورو سره کوي، څارو سره یې کوي، د هغې لپاره دا شرط دی چې دغه څاروی، ښکاري څاروی، به تعلیم یافته وي. دریم شرط، د ښکار کولو اراده او نیت کول، یعنې د ښکار په نیت باندې د ښکاري ښکار. دریم، د ښکار کولو اراده او نیت کول، یعنې د ښکار په نیت باندې د تعلیم یافته حیوان خوشي کول. او که یو حیوان د ښکار کوونکي د ارادې نه بغیر کوم شی ښکار کړي، نو د هغې خوړل جایز نه دي. د ښکاري حیوان د لیږلو په وخت بسم الله ویل، او که بسم الله د چا نه هیره شي، نو بیا د دغې ښکار خوړل جایز نه دي. تنبیه، د څارو په خاوندانو باندې فرض دی چې د خپلو څارو ته ګیاه اوبه ورکړي. که چیرته د هغې نه انکار وکړي، یعنی څاروي د خوړلو نه انکار وکړي او یا عاجزه شي، نو د هغې په خرڅولو به مجبوریږي. او که چیرته د هغې یا د چا ته په کرایه ورکړي او یا د حلال کړي، که خوراک جایز وي او حیوان باندې لعنت ویل حرام دي، او همداراز هغې باندې داسې بار اچول ناروا دي چې طاقت نه لري، او یا د هغې نه په داسې طریقه شودر اویستل چې بچي ته یې پکې ضرر رسیږي، یا یې وهل او یا د هغې په مخ باندې داغونه لګول، دا ټول حرام دي. د طعام او خوړو مسائل، دا هر هغه شي ته ویل کېږي چې خوړل کېږي او یا څکل کېږي. په طعام کې اصل حلال والی دی، نو هر طعام حلال دی، لیکن په درې شرطونو سره: اول، چې خوړل طعام پاک وي، دویم چې ضرر پکې نه وي، دریم چې ګنده نه وي. هر هغه طعام چې پلیت وي لکه وینه او مردار، او یا مضر وي لکه زهر، او یا ګنده وي لکه خوشایان، متیازې، سپږې او رګې، نو د هغې خوړل حرام دي. د وچې، یعنې د ځمکې په حیواناتو کې کورني خره او هغه حیوانات چې په تیره او نیغ غاښونو باندې خوړل کوي، لکه زمری، پړانګ، شرمخ، سپی، خنزیر، شادو یعنی بیزو، پیشکه، ګیدړ، سنجاب، دا ټول حرام دي. لیکن ضبع نومې حیوان کوږ حلال دی، سره د دې نه چې هغه تیره غاښونه هم لري. او په مرغانو کې هغه حرام دی چې په پنجو باندې خوراک کوي، لکه عقاب نومې مرغه، باز، شاهین، سقر، باخا، تپوس او ګونګی، او یا هغه مرغان چې مرداري خوري، لکه نصر، یو نوع د باز دانه، رخم، لګلګ، نوم مرغان شو، دا هم حرام دي. همداراز هغه حیوانات چې خاریان عربي پلید بوري هم حرام دي، لکه خارپرک یعنی شوپرک، مګه، سری مچۍ، د شهدو مچۍ، مچان، پتنګان، ملاچرګګ، غشدار، مګه او ماران شو. همداراز حشرات هم حرام دي، لکه چونجی، سپګي، کربوړي، او یا هغه شیان چې شریعت د هغه د قتلولو حکم کړی وي، لکه لړم، او یا ترې منع کړی وي، لکه میګیان، او یا هغه حیوان چې د حلال حرام، او یا هغه حیوان چې د حلال او حرام حیواناتو د یو ځای کېدو نه پیدا شوي وي، لکه سمع نوم یو حیوان چې مور طبع کوږ ده او پلار شرمخ دی، هم حرام دي او خوراک حرام دی. او که چېرته یو حیوان د دوو مباحو او حلالو نوو حیواناتو نه پیدا شوی وي، نو هغه بیا حلال دی، لکه قچر د صحرائی یعنی وحشی خره او د اسنه پیدا شي. او د دینه ما سوا حلال دي، لکه په کورنی سارو کې وخان، غویان او میږي، بزی، همدار اس هم حلال دی. او په وحشی حیواناتو کې زرافه، خرگوش، وبر، خانی، جربوع یا کربوړی یا وړوکی صحرائی حیوان، ضب یعنی خادمی او ضبی یعنی صحرائی بزی شو. او په مرغانو کې لکه شترمرغ، چرګان، طاووس، توتیان، کوترې، مرغۍ، هیلۍ، زاڼې، همدار د اوبو ټول مرغۍ شوي، دا ټول حلال دي. د بحر ټول حیوانات حلال دي، مګر چنګخان، ماران او تمساح حرام دي. او هغه فصلونه زراعت او میوجات چې په ګنده اوبو باندې خړوبېږي او یا ورته ګنده او پلیتي سری اچولی شوي وي، د هغې خوراک جایز دی، لیکن د ګندګۍ او نجاست خوند او یو بوی که پکې ښکاره شو، نو بیا حرام دي. او د سکرو، خاورې او خټې خوړل مکروه دي. همدارنګه د پخوالي نه مخکې یعنی کچت، پیازو، اوږې او ګندنې خوړل هم مکروه دي.
او کچیرته انسان وږی شي او د حرامو سيزونو خړول ته مجبور شي په دغه وخت ولا دومره خوراک کول فرض دي چې د مرګ نه پرې نجات حاصل کړي. د وخت اهمیت سلف صالحینو با په بې فائدہ کارونو کې وخت ضایع کول نه خلق منی کول. ورځي او وخت د مزرعې او کروندې په شان دي، هر کله چې پکې ودانه وکړي نو زر دانې بدل راو باسي. نو آیا د یو عاقل انسان لپاره دا مناسب دي چې په خپله کرونده کې دانې نه کړي او یا خرابې دانې کړي او یا پکې سستی کوي؟ زنا د شرک نه وروسته ډیره لویه ګناه ده. امام احمد رحم الله فرمایي، د قتل نه وروسته ماته د زنا نه بله لویه ګناه معلومه نه ده. او زنا تفاوت لري، د محسنې او د محرم خپلوانو د ښځې سره او یا د ګاونډي د ښځې سره او یا د رشته داري ښځې سره زنا کول دا ډیره لویه او قبیحه ګناه ده، او لواتک ډیره بدترینه او کرکجنه ګناه ده. د دې وجې نه اکثر علما فرمایلي دي چې فاعل او مفعول به دواړه قتلېږي اگر که واده والا هم نه وي. شمس الدین رحم الله فرمایي که یو امام یا حاکم ته یو لوتي انسان ته په سزولو سره سزا ورکول مناسب ښکاري، نو د هغه لپاره دغه سزا ورکول جایز دي، ځکه چې دغه سزا ورکول د ابوبکر صدیق او د نورو صحابه و کرامو نه ثبوت لري. کفارو ته د هغوی په اخترو باندې مبارکي ورکول او یا په هغې کې شریکېدل او یا پرې سلام کول ناروا دي، او که هغوی موږ ته سلام وکړي نو په ځواب کې داسې ویل فرض دي، وعلیکم. کافرانو او بدعتیانو ته د احترام په خاطر پورته کېدل حرام دي، او مصافحه کول لاس ورکول ورسره مکروه دي، او په غیر یو شرعي مصلحت او عذر نه هغوی ته تعزیه ورکول حرام دي. الله تعالی موږ ته د دنیا د ښایست لپاره بچی راکړی دي، لیکن له بل پلوه دغه زامن امتحان او فتنه ده د الله لخوانه. الله فرمایي، انما اموالكم واولادكم فتنه. ترجمه، یقینا مالونه او بچی ستاسو فتنه ده. د پلار لپاره د خپل رعیت د مصلحت او فائدې لپاره عمل کول لازم او ضروری دي، لکه څرنګه چې الله فرمایي، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. اي مؤمنان خپل ځانونه او کورنۍ د اور نه وساتئ. او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تاسو ټول د مسؤلیت او مشرتوب خاوندان یاست، او د ټولو نه به د هغه د رعیت تپوس کېدای شي. او کله چې بچی بالغ شي نو بیا هم پلران او مشران د مسؤلیت نه معاف کېدای نه شي، بلکې که د هغوی په نصیحت کې کمی یا تقصیر وکړ او یا د دنیاوي او اخروي ضررونه ونه ساتل، په امانت کې خیانت وکړ، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وعید او سزا مستحق شو چې فرمایي، ما من عبد يسترعيه الله رعیه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. نشته بنده چې الله تعالی زروي دی او رعیت مشر کړي او بیا په تاسو حال کې مړ شي چې د خپل رعیت سره غدر او دوکه کړی وي، مګر الله تعالی به په جنت حرام کړي. بخاری روایت کړی.